سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پهل په خبرونو باندې کو د بخنی نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی پلاوی یا یوناما د ماموریت د تمدید هرکلای کړی دی. د مؤسسې په ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې تیر شپه لیکلی دی چې داسې وخت کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په خرابېدو دی، د بشري حقونو د څارنې او راپور ورکونې په برخه کې د یوناما ماموریت ډیر مهم دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د یوناما ماموریت د یو بل کال په مخه، یعنې د 2015 کال د مارچ تر 18 تمدید کړ. د پاکستان د امنیتی مسؤلینو په وینا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پاوس پر یو مرکز په نننی بریټ کې او سرتیری وژل شوی او ولس نور ټپیان شوی دي. دا حمله نن سهار د میرالی په سیمه کې شوې ده. د ازادي راډیو مشال څنګه ته دراسېدلو اطلاعاتو له مخې دا بریټ د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی د حافظ ګلبهادر څنګه کړه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکلي د جیش فرسان محمد په نوم یو نوی وسله والې ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. له ازادي راډیو خبرونو ته غوږیست. ټاکل شوی د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ د شلو اوورونو دوهمه مسابقه سبا په شارجه کې وشي. د شلو اوورونو په لومړۍ لوبه کې چې د دواړو لوبډلو ترمنځ بېګا وشوه، آیرلند د 18 منډو په توپیر افغانستان ته ماته ورکړه. د درې شلو اووره لوبو د دې لړۍ وروسته یوه د دوشنبې په ورځ ده. دا لوبه د وروستۍ د دوشنبې په ورځ ده. دا لوبې د افغانستان په کوربتو په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. اسرائیل د جمعې پرس د غزې په جنوب کې د رفا پر خار د خپل احتمالي بریټ تر هټو فیب کړه. اسرائیل په ورته وخت کې غواړي قطر ته د خبرو لپاره یو پلاوی واستوي چې د حماس لډلې چې اروپایي ټولنه او واشنگتن یې د ترګری د لپټوګا پیژني برامته خوشی کړي او د اوربند لپاره هیلې ژوندې وساتي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر ویلي بنیامین نتنیاهو پر رفا د بریټ تر هټه تایید کړي. رفا ته نږدې 1 میلیون کسانو پناه وړې ده. د روسیې د سامارا والی نن ویل د اوکراین بې پیلوټ الوتکو په دې ولایت کې د تیلو دوی تصفیه خانې په نښه کړي چې تلفات نه دي اوختي، خو په یوې تصفیه خانه کې اور لګېدلی. دیمیتری ازاروف په یو بیان کې چې په ټلګرام کې خبر کړی زیاته کړي د ولګا له سیند سره د سیزران د تیلو په تصفیه خانه کې اور لګېدلی، خو د نوو کوبیشی په تصفیه خانه کې مخنی ول شوي. د سامارا والی دا موویل چې له دې دواړو فابریکو څخه کارګران ایستل شوي او چاته تلفات نه دي اوختي. هغه بیړۍ چې له قبرس څخه غذایی مواد بار کړي وو پرون غزې ته ورسېده. دا وروسته تر دې چې حماس چې واشنگتن او اروپایي ټولنې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د شپږو اونیو په مخه د اوربند وړاندیز وکړ. په دې کښتۍ کې د نړیوالو مرستندویانو د مرستې 200 ټنه خوراکي مواد بارو چې د سېشمې په ورځ له قبرسه روانه شوې وه. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د خبرونه التم لوستلی شي. ور به شو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. د سر مطلب مداوی چې د طالبانو د حکومت په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت د غځېدو هرکلی کړی دی. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د دې شورا په 15 ناسته کې له نړۍ غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته د رسېدو لپاره همغږي غبرګون وښيي.
بشری حقوقو سره د درناوي په ګډون د طالبانو ژمنې نه دي پوره شوې. دا غوی له فرمانونو څخه نیولې تر اعلامیو پورې ښځې او نجونې نشي کولی له خپلو بنسټیزو حقونو څخه استفاده وکړي.
په دې اړه به هم تاسو ته یو رپورټ خپور کړو چې په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي چې اقتصادي وضعیې ښه نه ده. ماشومان هم وایي د ښوونځیو د شروع کېدو لپاره هېڅ وسایل او جامې نه لري.
نه بوتان لرو، نه کالی لرو، نه بکسی لرو. پلار ته مې وویل ولاغ دغسې چې پیسې نشته.
پښتنې دورانۍ د امریکا د ښځو د اقتصادي فورم د ځانګړو میرمنو جایزه ګټلې ده. پښتنه وایي
جنی و درس ته لاسرسی نه لري او کلری هم تش پجامه پر محدود دي. موږ کوشش کوو چې دوی ته دولتي مکتب کې کم درس او دغه سمینه سازی مرته او دغه په ایست انګلیسي کمپیوټر او منټل هیلت اویرنس دی دغه لپاره دوی ته سیمفونه ماده کو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ده. د طالبانو د حکومت په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت د غزیدو هرکلی کړی دی. طالبانو په افغانستان کې د یوناما حضور د افغانستان په خیر بللی او د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو هم د بشري حقوقو په برخه کې د یوناما د څارنې او راپور ورکولو ماموریت مهم بللی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو تیره شپه د رایو پاکستانیت د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت دی او بل کال لپاره تمدید کړ. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولۍ یا یوناما د ماموریت غزیدل د ځینو غوښتنو سره د افغانستان په خیر ګڼلې. په ملګرو ملتونو سازمان کې دوی ته د افغانستان چوکۍ په سپارلو هم ټینګار کړی، خو دغه هیواد لپاره یې د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو خبر کړی، ویلي چې افغانستان اوس مهال د نړۍ هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته اړتیا لري او یوناما کولای شي په دې برخه کې د اړیکو د ټینګولو لامل شي. خو نوموړي یو شمېر غوښتنې هم مطرح کړې.
ولی خواست مردم افغانستان است که یوناما
خود افغانستان د خلکو غوښتنه داده چې یوناما په سمه توګه استازولي وکړي. افغانستان او نړۍ ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې خپل دنده ترسره کړي، ځکه مسائل د خبرو لارې حل کیږي. دغه شان باید د افغانستان د خلکو حق ورکړل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ باید افغانستان ته ورکړل شي او د ناوړه فشارونو، بندیزونو او په ځینو برخو کې د ناوړه تورونو لګولو ډډه وشي.
زبی الله مجاهد یو وار بیا د افغانستان بانک د پانګې د خلاصولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د طالبانو حکومت له نړۍ او ملګرو ملتونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د غزیدو د هرکلی تر څنګ ویلي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ په خرابېدو دی، په دې برخه کې د یوناما د څارنې او راپور ورکولو ماموریت خورا مهم دی. دغه سازمان په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې له یوناما غوښتي چې پر طالبانو د فشار راوړي تر څو ټول هغه فرمانونه چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي بیرته واخلي. په بیان کې دغه شان غوښتنه شوې چې یوناما د په افغانستان کې د بشري حقونو بیړني حالت ته لومړیتوب ورکړي او د ښځو نجونو لګکیو پر حقونو د تمرکز وکړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشرې دربار په خپل ایکسپانډ لیکلي چې د یوناما د ماموریت د مودې غزیدل ښه خبر دی او د دې مودې غزیدل د بشري حقونو راپور ورکول پیاوړي کوي. اغلی هی دربار د یوناما لمشتي روزا او تنبایوان غوتی چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د مسولیتونو د ملاتړ لپاره لا ډیر کار وکړي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو 13 شپه د پریکړه لیک په تصویبولو سره د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو استازي د پریکړه لیک پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا هم ټینګار وکړ، خو طالب چارواکو ورلمخه په دې اړه ویلي چې دوی نامه پښتون کې ورته اړتیا نشته. جاپان په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره دغه پریکړه لیک مسوده چمتو کړې وه. په افغانستان کې دوی نامه ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو، خو د فعالیت موده یې هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غزول کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د دې شورا په 15 ناسته کې لنډي غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته د رسیدو لپاره همغږي خبرګون وښيي. د دې استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په یوه بیانیه کې چې په ټکو یې د څلوېښتو هیوادونو لخوا تایید شوی ویلي، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي ښایي په جنسیتي اپارټاید بدل شي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د دې مسلې په تایید سره په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت د بدلون لپاره نړیوالې ټولنې د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د جمعې په ورځ د دې شورا په 55مه غونډه کې د ویلامي په لوستلو سره وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو کړکېچن وضعیت د نړیوالې ټولنې همغږي غبرګون ته اړتیا لري. د دې اعلامیې په پیل کې راغلي چې دا اعلامیه د څلوېښتو هیوادونو لخوا تایید شوې ده. په اعلامیه کې زیاته شوې هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په جنسیتي اپارټاید بدل شي. د اعلامیې په یوه برخه کې چې نصیر احمد اندیشه لوستې راغلي،
بشری حقوقو سره د درناوی په ګډون د طالبانو ژمنې نه دي پوره شوې. د هغوی له فرمانونو څخه نیولې تر اعلامیو پورې ښځې او نجونې نشي کولی له خپلو بنسټیزو حقونو څخه استفاده وکړي. د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون دغې پایلې ته رسیدلی چې د دوی د پراخ او سیستماتیک ماهیت له امله امکان لري دا کړنې په جنسیتي ځورونې بدل شي.
نذیر احمد اندیشه د ته په اشاره سره چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومت کړنې جنسیتي اپارټایډ په لیلی زیاته کړه چې دا وضعیت د بشپړ ځواب ورکونې پرته بل څه نه غواړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان قونسل محب الله طیب هم په دې غونډه کې وویل چې د نړیوالې ټولنې چوپتیا طالبان نور هم زړور کړي دي. هغه د طالبان حکومت د اپارټاید یو رژیم مباله او وی ویل چې د طالبانو په حکومت کې نجونې او ښځې کړیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې لامیو څرګندونو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې د ورته د پردولو سره ادا کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په دا ډول نړیوالو غونډو کې د ښځو د وضعیت د مطرح کېدو په اړه بېلابېل نظرونه لري. یو له دوی څخه مینه رفیق وایي:
دلته له ملګرو ملتونو سره موافقه یم، ځکه په افغانستان کې یو انساني تګلاره نشته. که هغوی دا شک کوي چې کومې ښځې د دوی عکس سوځولې، هغه دوه کاله حبس باندې محکوموي او بندي کوي.
خو د افغان جمهوري غوښتونکو میرمنو د شبکې مشره حریمه پژواک بیل نظر لري. هغه ازادي راډیو ته وویل:
سازمان ملل متحد به تغوی کردن و محکوم کردن
د ملګرو ملتونو سازمان د پغندلو سره نه د خپل زړه خوشاله وي نه د افغان ملت، ځکه دا ټول هغه څه نه دي چې موږ وشو کولای یو قانع کوونکی ځواب ته ورسیږو. نو غواره ده چې داسې یو غبرګون او یا عملی کار ترسره شي چې عملا ثابته کړي دوی د افغانستان وضعیت ته په کتو سره غواړي د افغانستان خلک له دې حالت څخه وژغورل شي.
وضعیت افغانستان دیده از حالت مردم افغانستان نجات بدن.
د طالبان حکومت وایان سبی الله مجاهد د دې او پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وولکر ترک هم د فبروري په 14مه د دغه شورا په تیری غونډه کې په خپل وینا کې وویل چې هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د نجونو او ښځو له حقوقو څخه د سیستماتیکې سرغړونې له امله خوشي نه دی. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو محدودیتونو او بندیزونو سربیره له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې، ښځې په ډېرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې، او بیا یې د پوهنتونونو دروازې هم د هغوی پر مخ وتړلې. د طالبانو حکومت چارواکي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو د تامینولو ادا کوي، خو دوی د دغو بندیزونو او محدودیتونو او یو شمېر نورو اقداماتو له امله د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقونو په پراخې سرغړونې تورن شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
یوی افغانی میرمنی په امریکا کې د ښځو د اقتصادي فورم د ځانګړو میرمنو جایزه ګټلې ده. پښتنه دورانی د افغانستان د لرن یا زده کړې د بنسټ مشره ده. هغه د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره وو پټ ښوونځي او یو روغتون جوړ کړی. له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې جایزې ترلاسه کول یوه لویه لاسته راوړنه وبلله. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
له افغانستان څخه لرن د زده کړې بنسټ مسؤوله پښتنه دورانۍ او د بیلابیلو هیوادونو څلور نورو میرمنو د اقتصادي فورم د ځانګړو ښځو جایزه وګټله. دا جایزه تیره ورځ د امریکا په نیویارک ښار کې پښتنې دورانۍ او نورو میرمنو ته ورکړل شوه. پښتنې دورانۍ ازادي راډیو ته وویل د دې جایزې ترلاسه کول د نوموړي لپاره لویه لاسته راوړنه ده.
دا جایزه هغه ښځو ته ورکول کیږي ما په خیال لس ښځې که دوه لس ښځې دا رقمې په نړیوال سطح باندې ډېر ګډ کار کړی یا مثلا په داسې شرایط کې کار کړی چې هغه نور خلک یا دا غټ موسسې چې دي هغه بېخي کار نشي کولی. دا کال ما دا جایزه ترلاسه کړه.
د میرمنو د اقتصادي فورم په ویبپاڼه کې د ځانګړو میرمنو یا غوره رهبرانو د جایزې په اړه ویل شوي چې دا جایزه هغو ښځو او رهبرانو ته ورکول کیږي چې
دوی په کارموندنې یو مسلکي هڅو کې مخکښان وي او د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې د ځانګړي غږ او لید سره نورو ته د نوي او الهام بخونکي روایت ورکوونکي وي. پښتنه دورانۍ چې دا مهال په امریکا کې ژوند کوي، د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ مخکې افغانستان کې د نجونو یو ښوونځی مدیریت کاوه، خو اوس مهال نوموړي د افغان نجونو د زده کړې لپاره آنلاین کار کوي. اوید آ کوي چې په افغانستان کې یې اوه پټ مخفي کورني ښوونځي او یو روغتون جوړ کړی او آنلاین یې مدیریت کوي. پښتني دورانۍ ازادي راډیو ته وویل دغه نجونې به په کندهار، هلمند او بامیان کې له خپلو ښوونځیو د فراغت سندونه ترلاسه کړي، چې په دې سره به دوی وکولای شي د زده کړو د دوام زمینه ورته برابره شي.
چون افغانستان حالات داسې دي په داوس کې چې نجونې و درس ته لاسرسی نه لري او کې لري هم تر شپږم پورې محدود دي او که شپږم وروسته هم درس وایي د شهادتنامې ته هېڅ لاسرسی نه لري. نو موږ کوشش کوو چې دوی ته هغه دولتي مکتب چې کم درس او دغه زمینه سازي م ورته وکړو، دغه په هېڅ انګلیسي کمپیوټر او داسې نور کم سنفونه چې دي او دغه ورسره کم چې د مینټل هیلت اویرنس دی دغه لپاره دوی ته سنفونه آماده کړو. دغه په هېڅ ته باندې چې دي موږ دا اوس ډېرش نجونې چې دي دولسم سنس فارغه سولې چې هغه اوس کې په کندهار کې نور درسونه مخته وړي، دا ډېر غټ لاسته راوړنه ده.
پښتنه دورانۍ د نجونو د زده کړو تحصیل او د کار د حق غوښتنه کوي. هغه وایي
دا اوس کې د افغان ښځې د افغان نجلۍ فقط یوه غوښتنه ده چې مکتب د خلاص شي، مکتب د خلاص د نجونو پر مخ باندې که د اووم سنس دی که پوهنتون دی که نور درسونه دي که د قابلیت درسونه دي، باید هر نجلۍ او هر ښځه باید مکتب او د کار وځي ته لاسرسی پیدا کړي.
د یادونې ده چې پښتنه دورانۍ تر دې وړاندې د تال برګ بنسټ د 2021 کال د نوي راپورته کېدونکي رهبر د جایزې ګټونکي شوې وه. تر دې وړاندې نورو افغان میرمنو هم د افغان میرمنو د بشري حقونو په ګډون د بیلابیلو فعالیتونو له امله بیلابیلې نړیوالې جایزې ګټلې دي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د بشري حقونو او معلولینو د حقونو فعالې بنفش یعقوبی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2024 کال زړورې ښځې د نړیوالې جایزې د ګټونکې په توګه اعلان شوه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت سره له دې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د ټینګښت ادعا کوي، په افغانستان کې ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو په ټولو نادولتي او یو شمېر دولتي ادارو او دغه راز په سینګارتونونو کې د کار کولو له سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونو څخه منع کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې نن د پاوس پر یو مرکز برید شوی چې د پوځیانو په وینا او اسکر پکې وژل شوی او ولس نور ټپیان شوی دي. د دې حمله له امله د پوځي ودانۍ یو برخه نړیدلې ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او صدر اعظم شهباز شریف دا حمله غندلې او د وژل شوو پوځیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. جزئیات له احمد شي براورو.
د پاکستان د پاوس په وینا وسلوالو نن سهار د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې د پاوس پر یو مرکز لمړی پر لادن موټر چې له چاودیدونکو موادو ډکو حمله وکړه. د پاوس په بیان کې راغلی دی چې شپږتنو تر موټر بم چاودنې وروسته پر لپسې ځانوژونکي بریدونه وکړل چې له عملی د ودانۍ یوه برخه ونړېده او 15 کسان ترې لاندې شول. اسوسییټډ پریس اژانس د پوځیانو په وینا لیکي چې دوه سرتیري بیا وروسته د نشتې پر مهال وشل شول. د وزیرستان اوسیدونکو رټرز رنست ویلی دي چې د بریټ په پایل کې وی چاودنی د دوی د کورونو د کړکیو یو شمېر هنداري ماتي کړي او دروازې لړسولې دي. تر دې مخکې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان یو شمېر امنیتي او پوځي چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلی وو چې بریټ کونکو نن د سهار د شپږو بجو خواته پر یو موټر چې له چاودیدونکو موادو ډکو د پوځیانو پر مرکز بریټ وکړ او بیا یې جګړه پیل کړه. د چارواکو د دې بریټ په ترڅ کې د ولس پوجانو د ټپی کې دوه خبر هم ورکړی دی. د چارواکو د نمونو لاخصو ډډه کړی ده ځکه چې لرسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله. د مشال رادیو په وینا د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر ډلی د دې حمله مسولیت منل دی، خو اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې د جیش فرسان محمد په نوم یو نوی وسله والی ډلی په یو بیان کې ویلي دي چې د حمله یې کړی ده. د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکي وایي چې په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې بریدونه زیات شوي دي. د دې بریدونو د لوی برخې مسولیت تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې منلې دي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې وسلوال د افغانستان له خاورې استفاده کوي، خو د طالبان حکومت دا تور رد کړي او ویلي دي چې په هیڅ ډول چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد استفاده وکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د افغان ماشومانو ستونزو ته په سال کې چې د نوي تعلیمي کال پیل ته څور زیپاتې یو شمیر افغاني کورنۍ وایي اقتصادي ستونزو لامل نشي کولای د خو په څیر خپل ماشومانو ته د خوندزي وسایل واخلي. اخوا د دغه وسایل یو شمیر پلورونکي هم وایي کاروبار یې د خو په پرتله پیکا شوی. نور جزئیات د سنا کاکړ په دغه ریپورت کې چې دی یو ویز د کوونکو په غاک پیلېږي.
نه بوتان لرو، نه کالی لرو، نه بکسې لرو. پلار ته مې وویل ولاغن داغسې چې پیسې نشته.
په پلازمینې کابل کې د یو ښوونځي د دریم ټولګي زده کوونکی نمره وه. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیل ته څو محدودې ورځې پاتې دي، خو کورنۍ د بې وزلۍ او ناسم اقتصادي وضعیت له امله د خپلو ماشومانو ښوونځي ته تګ ته د تیر په څیر چمتووالی نه لري. کابل میشته نفیسه وای پخوا به هر کال خپل ماشومان ته نوې جامې د خوانسي باکس او قرطاسي اخیسته، خو اوس ماشومان د دریم په لپسې کال لپاره زاړه توکي کاروي.
پخوا چې ماشومان له می نوې جامې بوتونه او نوې باکسې اخستلې، او څه کال چې اقتصاد هم صحیح نه دی، خاون می مزګار دی، کارونه نشته دی، نو مونږه ماشومان ته هیڅ سم نه دی اخستي. همدا سي په زړو جامو په زړو بوتانو کې ماشومان مکتبونه ته روان دي.
د کابل ښار اوسیدونکو او د دریو ماشومانو مور شمسی هم چې د کور یوازینی ډوډۍ ګټونکې وه او اوس د طالبانو د بندیزونو له امله وزګار او په کور ناسته ده وایي.
د دوه کاله کېږي چې بچی مې په هماغه پخواني د مکتب کالوي کې ځي، بیا کال رانه وایسو، خو زه وس نه لرم چې دوته د مکتب یونیفورم واخلم، کتابچې ورته واخلم، بوټونه یې زاړه دي، په چاک د مکتب کالي لنډ دي، په چا تنګ دي، خو زه وس نه لرم چې نوی ورته واخلم. زه لا کتابچو قلم اخیستو ته حیران یم.
د په داسې حال کې چې د خوانځي د وسایلو یو شمیر پلورونکو هم وایي چې د دوی کار د پخوا په پرتله پیکه شوی دی. د کابل په کارتینو سیمه کې د خوانځي د وسایلو توکو پلورونکو محمد سمی وایي په تیرو کلونو کې به دا محل کار ښه چلیده، ځکه کورنیو به خپلو ماشومانو لپاره د نوي تعلیمي کال چمتووالی نیوه او د خوانځي توکي به ورته اخیستل، خو اوس یې کاروبار خراب شوی.
اوس بس حیران پاتې چې څوک نه کاروبار شه، مالم نه وای نه شو راوړلی، کمال راوړو، هیڅوک نه راځي، نه اخلي، ډېر کم کم خلک کراشي، نظر د مخکې نه ډېر هم کاروبار خراب شوی.
مخکې یو شمېر قرطاسي پلورونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو په راګرځولو سره هم د دوی کاروبار سوړ شوی دی. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو په تېره بیا د ښځو په کار له محدودیتونو وروسته په دغه هېواد کې د بیکاري او بېوزلۍ کچه ډېره لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې به سږ کال نږدې 4.5 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د بیلابیلو یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو وایي افغانستان کې د انټرنیټ بیې لوړې او کیفیت یې ډېر ټیټ دی. دوی په ټولنیزو شبکو کې د یو کمپاین له لارې غوښتي چې د خلکو اقتصاد او اړتیا ته په کتو د انټرنیټ بیې راټیټې شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي سره له دې چې ورځ تر بلې له انټرنیټ د خلکو ګټه اخیستل ډیریږي، خو لا یې هم به یې لوړې او کیفیت یې دومره ټیټ دی چې ویډیویي مکالمه پرې رڼې نشي کېدی. یو شمیر ځوانانو په همدې تړاو په دې وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو یو کمپاین پیل کړی او غوښتنه کوي چې د انټرنیټ بیې دې راټیټې شي. د دوی له ډلې عبدالمجید چې د کابل اوسیدونکي د ازادي راډیو ته ویل
افغانستان کې انټرنیټ په لوړه بیه ده او اکثر خلک اقتصادي ستونزې لري، د لامل نه سي کولای انټرنیټ نه ګټه واخلي. کومنګ غواړو یو آنلاین کورس تعقیب کوو، په دې سرعت باندې موږ نشو کولای په خاطو غاغه خپل کورس مخکې بوزو یا خپل تجارت مخکې بوزو.
دغه شان د ننګرهار اوسیدونکو عمران سلارزه هم ورته شکایت لري.
موږ د خپل انټرنیټ د غونډې هوادونو سره مقایسه کو، هلته تقریبا د 200 جی بی انټرنیټ او د نامحدود اړیکو نرخ 400 افغانۍ کېږي، او انټرنیټ تقریبا 4G دی او په سماتوګه کار کوي.
دا چې د مخابراتي شبکو انټرنیټي بې ولې لوړې دي و مغختل په دې اړه د مخابراتي شرکتونو مسؤلین وو پوښتو، خو په اړیکو ورسره نشو بریالي. دغه شان د طالبانو حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عینت الله علي کوزي هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو نو موړي 13 ورځ پر خپل ایکسپانا افغانستان کې د انټرنیټي بې د لوړوالي ځینې لاملونه په ګوته کړي چې د پټوکو تر ټولو لوی لامل پکې اوبوته د افغانستان مستقیم نه لاسرسی دی. عنایت الله علی کوزی ویلی د نړۍ تقریبا 90% انټرنیټ له بحري کیبلونو ترلاسه کیږي. افغانستان له بهر د انټرنیټ د ترلاسه کولو پر ځای له ګاونډیو هیوادونو انټرنیټ اخلي چې د هغوی له لوري د لوړو مالیاتو لګولو وروسته مخابراتي شبکې اړې دي چې انټرنیټ پر لوړه بیه وپلوري. دغه شان نوموړي د انټرنیټ د بیو د لوړوالي نور لاملونه د مخابراتي شبکو پایو ته د عمومي برېښنا نه رسیدل او له انټرنیټ د خلکو کمه ګټه اخیستل یاد کړي. خو نوموړی وایي له دې سره سره هم د طالبانو له بیا ځلي واکمنې وروسته د دوی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د ټولو مخابراتي شبکو دقیقه ارزونه او تحلیل وکړ چې په خبره له ارزونې وروسته افغانستان کې د 1 GB انټرنیټ بیا چې په خواله 250 افغانیو پورته وه 110 افغانۍ او همدارنګه د مکالمو په برخه کې د افنیټ لپاره د 2.2 افغانۍ چې په خوا تر 3.15 افغانۍ پورته وي او آن نیټ ته د 1.15 افغانۍ چې په خواله 2.15 افغانۍ پورته وزه کېدلې نوي نرخونه وټاکل شول. خو په تیر جمهوری نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان سایر زلان ازادي رادیو ته ویل
د دغه ټولو مصارف سره چې په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ کومه بیا ده دا ډیره لوړه ده ډیره قیمته ده نظر هغه مصارف ته چې د شرکتونو ور باندې راځي. په خو هم په دې اړه باندې د شرکتونو سره ډیرې جدي خبرې شوې وي مګر یو شمیر مافیا او د شرکتونو هغه کم مسولین چې دي په یو شرکت باندې هغوی نه غواړي چې کمه ګټه وکړي.
په افغانستان کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت په اړه دا شکایتونه داسې محل دي چې په دغه هیواد کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته ستونزو سره د تعلیمي سکتور د مخکېدو په ځانګړي ډول په نجونو د زده کړو په برخه کې د بندیزونو په لګېدو تر ډیره زده کړې آنلاین تعقیبېږي. د دې ترڅنګ افغانستان کې تر ډیره کاروبار او سوداګري هم د انټرنیټ پر مټ کیږي. افغانستان کې اوس مهال د سلام مخابراتي شبکې ترڅنګ چې د مخابراتو وزارت پورې اړوند افغان بي سیم اتصالات روشن ام ټي ان خصوصي مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخې افغانستان کې په اوس وخت کې 3 میلیونه کسان له مخابراتي شبکو ګټ اخلي چې له جملې 10 میلیونه د مکالمو له خدمتونو او 40 میلیونه له انټرنیټي خدمتونو ګټ اخلي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وربشو د روزګان کندهار لوی لار ته هلته موټر چلوونکي شکایت لري چې لار خراب ده او دوی له سختو ستونزو سره مخ شدي. د کندهار موټر چلوونکي وایي په ورستیو کې ورښتونه او سیلابونو دغه سړکونه تخریب کړي او تګ راتګ ور باندې ستونزمن شوی دی. د روزګان موټر چلوونکي هم ورته غوښتنه لري. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا د روزګان او کندهار د لوی لارې پر سر غټ موټرونه دي چې د کوچني موټرو سره مرسته کوي ترڅو له لوړو او ژورو یې تیر کړي او له خټو یې راوځي. د اورزګان او کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي وای د یادی لارې پر سر تګ را تګ په دې ورستۍ کې ستونزمن شوی دی. د یادی لارې پر سر موټر چلوونکي او سپرلی وای د ورستۍ ورښتونو او سیلابونو لامل په دې سیمه کې تګ را تګ په زیات اندازه ستونزمن شوی دی او موټر تګ را تګ پرې نسی کولای او په ګڼو سیمو کې موټر بند پاتې وي اکثره وخت.
چې دلته به شپه شپه مرشان ولاړې اجزې خوارنج چې د سوي بیا پریوی خټ تا وشتي بیا د پانوس خاورې اخی بیا په سړک باندې چې نو ډېر په تکلیف باندې تیریږي او دی ورځي
داس په تکلیف یې شو هم سخت ټپیال مو سره تللی موږ وړي دي دا عملیات مریضا وړي په خلاص داس عملیات مریض به عملیات په کندهار کړ دي بیرته کله باندې عملیات څه دلی دي بیرته په خلاص دي دلی کله.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې شاوخوا 160 کیلومتره اوږدوالی لري. د اورزګان د خلکو لپاره د انسان د ستوني په کرات په څیر ده چې د یوې ورځې په بندېدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو پر بیو په زیات اندازه تاثیرات لري. موټر چلوونکي زیاتوي چې یا د لار اکثره وخت د سیلابونو له وجې هم تړلې وي چې پر لار پلچکونه نسته.
موږ لپاره بخي مهمه ده که بارون راځي شاعت راځي که اسپانیان راځي که انګلیزان راځي
ابل را دوه دوه مټره وتله بیا د عباس په ورځ یوه دانه ووتې چې د خراب لارې د وجې سه چې نشي کولای چې معنا تیر شي مندونه یې وړي لغیر شرابونه راغلی دي.
لدی ټول سره سره بل خو طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې منی خوای چې دغه خلکو ستونزې تر خپل مرکزی ادارې رسولي او ل خپل مشرتابه سره شریکی کړی دي. د یاد ولایت د والی ویان احسان الله حماس وای چې د یاد لارې ځینې برخې په دې وروستیو کې دی جوړې کړې هم دي. د اورزګان او کندهار د لوی لارې د جوړېدو لپاره د اورزګان خلک له تېرو درویشت کلونو راهیسې غوښتنه کوي، خو تر اوسه پورې چا ږغ نه دی اورېدلی او دغه لاره همداسې تر اوسه پورې کنډ او کفر پرته ده.
وخت مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډو خبرو ته. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د ماموریت د تمدید ارکلای کړی. د موسسې په ایکس پاڼه لیکلي، په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په خرابېدو دی، د بشري حقونو د څارنې او راپور ورکونې په برخه کې د یوناما ماموریت ډیر مهم دی. د پاکستان د امنیتي مسؤلینو په وینا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ پر یو مرکز په نننی برید کې او سرتیري وژل شوي او ولس نور ټپیان شوي. دا حمله نن سهار د میرعلي په سیمه کې شوې. ټاکل شوې د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ دویمه شلوور لوبه سبا په شارجه کې وشي. لومړۍ لوبه بیګا افغانستان د اتی دښمنډو په توپیر وبایلله. اسرائیل د جمعې پر ورځ د غزې په جنوب کې د رفا پر ښار د خپل احتمالي برید طرح تصویب کړه. په رفا کې شاوخوا یو میلیون کسانو اړولي دي او پناه اخیستي. هغه بیړۍ چې له قبرس څخه غذایي مواد بار کړي او پرون غزې ته ورسېده، دا وروسته تر دې چې حماس چې واشنگتن او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د شپږو اونیو په مخه د اوربند وړاندیز وکړ. د روسیې په سرحدي ښار بیلوګورود کې د اوکراین د توغندیو د برید له امله دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. همدارس د روسیې د سامارا والي ویلي د اوکراین بې پیلوټ الوتکو په دې ولایت کې د تیلو دوې تصفیه خانې په نښه کړي چې یوه کې اور لګېدلی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپایي ټولنه وایي د کوکنارو د کښت لکمولو سره به د افغانستان د تاریاکو سره تړلې معتادین کیمیاوي نشي موادو ته مخه کړي.
که په افغانستان کې د کوکنارو کښت همداسې بند وي، دا معنی لري چې په اروپا کې به له تاریاکو څخه جوړ شوي خالص هیروین کم شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو او معتادینو د ساتنې مرکز ته د هغوی د وړلو پروګرام پیل شو.
عملیات په لاره چول سوي دي چې زموږ د دې ولایت ټول هغه معتادین به په دې عملیاتو کې راټول شي او یو صحیح روغتیایي کم ته به وړاندې شي.
دا چې نشه ولې پر ځان باور کمزوري کوي او یا یو مخ له منځه وړي، په دې اړه مول ارواپوه متي الله وزیري سره مرکه کړي.
کله چې یو انسان مخدره توکي استعمالوي، نو د ده د اعصابو مرکزي قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي، نو خامخا به اعتماد په نفس او باور کمیږي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ارباب صاحب، د بې ځایه مصرفو او میلو ته څه ضرورت دی؟ ابا مزدوری بس ده
یار. رضا جانا، لکه چې پر ما دې د ډیر ساده سړي خیال کړی دی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایي هیوادونه دا اندېښنه لري چې د کوکنارو د کښت له کمولو سره به په دې هیوادونو کې د افغانستان له تریاکو سره تړلې معتادین کیمیاوي نشئ موادو ته مخه کړي. د اروپایي ټولنې د نشئ موادو او اعتیاد د څارنې مرکز یوه تازه څېړنه ښیي چې د نشئ موادو مافیایي ډلې د قاچاقو له لارې څخه په استفادې سره په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې جوړه سوې ښیښه اروپایي بازارونو ته رسوي. د دې مرکز پالیسي جوړونکي وایي د افغانستان د کوکنارو په کښت کې کموالی ونسوی کولای چې په اروپایي هیوادونو کې د نشه یي موادو له امله زیان راکم کړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او ایتیا د مرکز پالیسي جوړونکي په تیر یو کال کې د نشه یي موادو د بازار وضعیت په کتو سره دې پایلې ته رسیدلی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندولو اروپایي هیوادونه د ګټې پر ځای له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. په هغه غونډه کې چې د دې ګواښونو د څېړنې په اړه جوړه شوې وه، د دې مرکز پالیسي جوړونکو وویل چې اروپایي متحدین به د افغانستان له تاریاکو څخه جوړې شوې شیشې له کموالي سره مخ سي او دې ته به اړ سي چې کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي. په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او ایتیا د څارنې مرکز مشر الکسی ګوسبیل د تاریاکو د کموالي او کیمیاوي نشه یي موادو د ډیروالي د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړ.
If it continues to be banned and controlled as it is.
کپا افغانستان کې د کوکنارو کښت همداسي بند وي، دا معنی لري چې په اروپا کې ولا تاریخو څخه جوړ شوی خالص هیروئین کم شي. پایله بداوی لکه شل کال مخکې د طالبانو په لومړی واکمنۍ کې چې د نشه یي موادو په بازار کې کوم بدلونونه راغلل. د اروپایي هیوادونو اویا سلنه مصرف کوونکي چې د افغانستان له تاریخو څخه جوړ شوی هیروئینو متاد کړي، اوس به کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي.
هغه راپور
چې یو میاشت مخکې د دې مرکز لخوا خپور سو پکې راغلی و، که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د تاریاکو قاچاق او له دې تاریاکو څخه د جوړو سوو هیروینو قاچاق نه دی کم سوی. د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او ایتیا د څارنې مرکز موندلې چې د افغانستان ډېری تاریاک پاکستان او ایران ته قاچاق کیږي، هلته هیروین څنګه جوړیږي او بیا د دې دوو هیوادونو د مافیایي ډلو پر لاس اروپا ته قاچاق کیږي. وسته دې مرکز پالیسی جوړونکې وایي په وروستیو میاشتو کې په ترکیه کې د نشه موادو او قاچاقونکو نیول شوی چې د هیروینو قاچاقونکو له همدې لارو څخه هغه شیشه هم اروپا ته قاچاق کوي چې په افغانستان کې تولید شوی وي. د اروپایي ټولنې د عملیاتي پولیسو مشر کترین ریبول وایي مافیایي ډلې توانېدلې چې په نړیوال بازار کې د نشه موادو غوښتنه او بازار ته د نشه موادو رسول هغه څه مدیریت کړي چې دوی غواړي.
Criminal groups active in the illicit drugs market, they are very
مافیایي ډلې د نشه یي موادو په بازار کې ډېری فعال او ځانونه له هر حالت سره جوړوي، ځکه ټول هغه بحرانونه چې موږ ولیدل لکه د کورونا دوره او په افغانستان کې د طالبانو تحول، په دې ټولو حالتونو کې د نشه یي موادو بازار فعال وو. د نشه یي موادو تجارت یو ګټور تجارت دی او آنده چې مافیایي ډلو د دې کار د دوام لپاره په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دی.
اروپایي ټولنه داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي له امله محتاطانه خوشبیني او په دې هیواد کې د شیشې جوړولو او قاچاق په اړه خپله اندېښنه ښیي چې د طالبانو د حکومت ویان تازه ویلی و د افغانستان د نشه یي موادو له امله نړۍ ته د زیان په پام کې نیولو سره دوی له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې سره ګډې همکاري ته اړتیا لري. د ده په وینا که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندولو دوه کاله تیر شوي، خو بیا هم نړیوالې ټولنې د دوی له حکومت سره لازمه همکاري نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپایي ټولنه وایي د کوکنارو د کښت له کمولو سره به د افغانستان له تاریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وشی پلا دی پودر وشی یا می خور جزت پودر وشی یا دی میر پودر وشی
لار پا مری که نوام پا مور خوص خبی خبر نه بخم خواب مورم
چی مونگ پلار نواخست یو نیم لک دالر بو انداغ سرمایه ما طول او خرم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په فرا ولایت کې د معتادینو راټولولو پروګرام پیل شوی او تر دې مهاله د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته نږدې سل معتادین وړل شوي دي. د فرا د امنیې قمندانۍ چارواکي وایي چې دا پروګرام د فرا له ښار څخه پیل شوی او تر ولسوالیو پورې به وغځیږي. په دې بهیر کې به معتادین راټول او د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته یوړل شي. راټول شوي معتادین وایي که د نشه یي موادو د خرڅولو مخه ونه نیول شي، او دوی ته د کار او مصرفیت زمینه برابر نه شي، لدی مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته به بیرته د نشو په دام کې ونخلي. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واورو.
په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو لومړی پړاو پیل شو او تر دې مهاله 15 معتادین د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته وړل شوي دي. د معتادینو راټولولو په کمپاین کې روغتیایي کارکوونکي لیک لیدل کیږي. ډیری کارکوونکي نظامیان دي چې معتادین نیسي او خپل موټرونه ته وراچوي. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ ویان عبدالرحمن بدری ادعا کوي چې په دې بهیر کې به له فراه ښار او ټولو ولسوالیو څخه معتادین راټول او د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته وړل شي.
عملیات پلارا چول سوی دی چې زموږ د دې ولایت ټول هغه معتادین به په دې عملیاتو کې راټول شي او یو صحیح روغتیایي کم ته وړاندې شي. لومړی مو د مرکز څخه عملیات را شروع کړي چې د مرکز څخه روج دي معتادین راټول کو. زموږ عملیات به ولسوالوي ته هم وغځيږي، د ټول ولسوالوي څخه به روج دي معتادین راټول کو، صحیح او روغتیایي کمپونو ته به ولې.
تر کابل او هرات وروسته فراه د افغانستان دریم ولایت دی چې ډیر معتادین پکې اوسیږي. د روغتیایي مرکزونو د تخمینی معلوماتو لمخې د فراه ولایت معتادین زرګونه نفر ترسیږي، خو د طالبانو حکومت د دې معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره د فراه ولایت د زندان یو برخه جلا کړي چې یوازې د 500 معتادینو د ساتلو ځای لري. هغه معتادین چې تازه له فراه ښار څخه راټول شوي له یو څخه نیولې بیا تر څلور ځلې درملنه شوې ده، خو د دوی په وینا د نشهیي موادو آزادانه خرڅول او رانیول د دې لامل شوي چې دوی د معتادینو د درملنې له مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد شي. له دې معتادینو څخه یو یې هم حیات الله نومیږي. د ازادۍ راډیو ته ویل
اولین غشتنه مو دغه د چیدغه د جمیز خدغه نابود د مواد مخدر دغه د چیدغه سرلر ټول کی هغه ته سخت جزا ورکي، هغه څوک چې پروشنده دی مخزه د کاروبار کوي او بل مون دغه د چي زمينه د کار ورته برابر کی د مور طبقي خلکو ته.
په فراه ولایت کې تازه تر سلو ډیر معتادین خپل کورنۍ ته وسپارل شول. په دوی کې چا 15 ورځې او چا 3 میاشتې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې تیرې کړې وي. سناولا چې تازه د فراه ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوی وایي چې د اعتیاد د دورې ډېرې تریخې خاطرې په یاد دي او بیا به نشاونه کړي.
اوس دغه تصمیم لرو چې بالا به ولاړ خپل کور بچیانو څخه بالا به نه د دې عمل نو دغه سختیانو بدبختیانو کوم ولیدله، بیا به نو انشاءالله د عمل ته به سرونه ونه کړو چې بیرته به ورسو.
فراه او هرات چې له ایران سره ګډه پوله لري د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله ډیر معتادین پکې اوسیږي. په دې ولایتونو کې زرګونه هغه معتادین هم اوسیږي چې له ایران څخه راشړل شوي دي. په دوی کې ځینې معتادین خپل اصلي ولایتونو ته نه دي تللي او هم دلته پاتې دي.
تر نو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو او معتادینو د ساتنې مرکز ته د هغوی د وړلو پروګرام پیل شو.
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څرګند کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
تر نو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور به ساته د سهار د شپو وڅخه بیا د ماخام تر شپو بجو پوری په لنډو سپورونو نس 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1200 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د انسان پر ذهن ناوړه اغیز کوي چې په نتیجه کې معتادین پر ځان بې باوره کیږي. خپلې وړتیاوې او مهارتونه ورته ډیر بې ارزښت ښکاري. دوی د ژوند په ځینو مسایلو کې پرېکړې نسي کولای او خپلو هدفونو ته د رسیدلو توان نه لري. دا چې نشه ولې پر ځان باور کمزوری کوي او یا یو مخ له منځه وړي، د نشې په کوم پړاو کې پر ځان باور له منځه ځي، د هغو کسانو نښې نښانې څه دي چې پر خپلو ځانونو بې باوره دي او څنګه کولای شو چې پر هغو سویو معتادینو کې پر ځان باور بیرته راژوندی کړو، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په ارواپوهنه کې پر ځان باور یا اعتماد څه ته وایي.
اعتماد په نفس درې ډوله دی. یو اعتماد په نفس کاذب یا دروغین ده. هر اعتماد به نفس دی چه انسان په حقیقت که هیچ نه لري اما دا په ذهن کې یو برنامه جوړوي اما اعتماد به نفس واقع نه لري ځکه چې د هغه لپاره حلیزل نه کې صرف اعتماد به نفس دی کاذب لري لکه ځان ته تهواره درمانی کوي یا هم په ذهن کې یو څه ځان ته جوړوي په حقیقت نسی تبدیلولی. او دوم اعتماد به نفس دی تلقینی دی. هر اعتماد به نفس دی چې ځینې انسانان یو چاته وایي چې ته داسې پیاوړی یې داسې غښتلی یې اما په حقیقت کې دا هغه توانایی او استعداد نه لري. او دریم اعتماد به نفس دی حقیقي دی. هغه کسان چې اعتماد به نفس یې ډېر ضعیف دی هغې زر معتاد کېدلی شي ځکه چې په ځان باور نه لري او زر معتاد کېدلی شي.
د نشې په کومه مرحله کې پر ځان د باور احساس له منځه ځي؟
مخدره توکې معمولا د انسان رواني حالاتو سره ډېر تعلق لري. کله چې یو انسان مخدره توکې استعمالوي نو د ده د اعصابو مرکزي قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي چې کله د انسان اعصاب رواني تروما وویني نو خامخا به اعتماد په نفس او باور کمیږي. کله چې انسان رواني ستونزو یا رواني اختلالات سره اخته کیږي خامخا د انسان باور او اعتماد په نفس ضعیف کیږي. کله سو اختلال یو ځای سي مجموعه د اختلالاتو سبب د یوې بیماری یا مریضی ګرځي او د انسان باور پر ځان کمیږي. همیشه مخدره توکي په اعصاب او روان باندې منفی اغیز لري.
نشه یي مواد ولې پر ځان د باور احساس کمزوري او یا له منځه وړي؟
کله چې یو انسان مخدره توکي استعمال کی د ده د اعصاب او مرکزي قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي نو د ده اعتماد په نفس او باور له منځه ځي. پر ځای به نور کاذب یا دروغین اختلالات جایگزین کیږي تر څو دا وکولی شي د یو څه مودې لپاره په دروغو باندې مخته لاړ شي، په چل او فریب باندې مخته لاړ شي او هغه اصلي باور او اعتماد په نفس به لمنزه تری. هر کسان چې د سره راکړ ورکې کړي کرا کرا په پیږي چې دغه د کړنې راکړ ورکړه او کوم افعال او کردار شي دا ټول دروغ دي او په حقیقت باندې استوار نه دي.
د هغو کسانو نښې نښانې څه دي چې پر خپلو ځانونو بې باور دي؟
دغه کسان تل خفه اوسیږي. دومه نښه یې دا ده چې په خپلې فیصلې باندې باور نه لري، له ژوند کولو څخه ډېره کمه توقع لري. کله چې په اجتماع کې راسي یا اجتماعي مسایلو کې خبرې کوي ځان موبایل یا په نورو وسایلو کې ځان مصروفه ساتي. په عام مجلسونو کې چې خلک خبرې کوي دا پکې خبرې نه کوي، له راتلونکي څخه ډېره ویره لري. او کله چې په مجلسونو کې سي بې دلیله دروغ وایي. کله چې په مفاهمه کې یو چا سره خبره اتره کې سي کله چې د خبره له چالش سره یا له مقاومت سره مخ سي خپل خبره نه اوړي او بیرته وزرخواهي کوي.
څنګه کولای شو چې په روغو سویو معتادینو کې پر ځان د باور احساس بیرته راځوندی کړو؟ په دې برخه کې خپل د معتادینو د هغوی د کورنیو او د ارواپوهانو مسؤلیتونه څه دي؟
دلته درې مسؤلیتونه دي چې لومړی مسؤلیت د کورنۍ ده. کورنۍ او یا اتیا سلنه اساسي نقش په تداوی د معتادینو کې لري. لکه څرنګه چې دغه شخص ته مخکې له مخدره موادو استعمال څخه په کورنۍ چارو کې څنګه ونډه ورکوله هماسې باید ونډه ورکول سي. دغه معتاد هغسې مریض دی لکه د نورو ناروغانو په شکل باندې، له ده سره باید د کورنۍ چلند ډېر ښه او آرامه ورسره اوسېږي. په ځینو القابو باندې د کورنۍ لخوا
باید ورته یاد نسی چې تا مخدره توکی استعمال کړي. کله چې ماشومان اوسیږي یا اولادونه اوسیږي د کورنۍ له خوا نه باید ورته ونویسي چې یا د معتاد زو یا د خودري زو، او همیشه درته ووایي پرون دی چې دا کار کولی سو نن هم هرو مرو کولی سي. دوم مسؤلیت د ارواپوهانو دی. ارواپوهان مکلفیت لري چې تعقیبي یا فالو اپ دی مریضان چې روغ شوي دي، هغه لازم مهارتونه یې په کانسلینګ یا مشورې په جریان کې اخیستي دي. معتاد په ځان باندې باید عملي کړي او ارواپوهان له دغه معتاد څخه پوښتنه وکړي، تعقیبي کړي چې کله روغ شوی معتاد له چالشونو سره مخ کېږي ورته راهنمایي وکړي. او درېیمه موضوع، روغ شوی معتاد مسؤلیت دی چې د خپل ځان ته متوجه وسیږي، صرف سره هغه هدف ته رسیږي چې اعتماد په نفس زیات شي.
کله چې څوک نشه خوشی کړي، آیا له لاسه ورکړی باور یې بیرته راځوندی کیږي او که ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري؟
چې کله دا روغتونونو څخه رخصتیږي، سل په سله هغه باور یا اعتماد په نفس لاسته راوړي. هغه وخت کولی سي چې دغه ناروغ له خپل کانسولر څخه پوره مهارتونه لاسته راوړي وسیږي او په ځان تطبیقولو کې کوشش وکړي. زینی وخت ارواپوهان داسې حالات سره مخ کیږي چې یو ناروغ په لوینی چې ډیر اساسي مهارتونه او اعتماد په نفس هم لري، هغه وخت چې مخدره توکي نو استعمال کړي خی خپل مهارت په کار اچولی سو، اما اوس کوشش کوي چې هغه خپل مهارت وخی، اما مخکې چې صرف سره خپل مهارت کولی سو اوس ممکن 50 یا 60 یا 70 سره خپل مهارت وخی. خود په اساس د تمرین باندې کولی سي چې بیرته خپل هغه اعتماد په نفس او باور لاسته راوړي. خو چې د ارواپوهانو یا کانسلرانو ورسره مشورې او راهنمایي وسیږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې یو شمیر افغان کارګران د خواري او مزدوري لپاره د افغانستان یو ګاونډي هیواد ته تللي او هلته د خښتو په یوه بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه سړی ډیره ښه ګزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول په نشئی موادو معتاد شوي دي. دا چې دا کارګران څنګه او چا په نشئی موادو اخته کړل، دا به په ډرامه کې واورو.
ارباب صاحب، دی بیزای مصرف و میلوت سه ضرورت ده، آقا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزه.
یاره رضا جانه، لکه چی پر ما ده دیر ساده سلی خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخه کارگرانو تا پسونه ور حلالوی، کبابونه و دول دول خواله ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسه پوده ناقه و لگو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي، دا زاو ته هم ننش په دوی میلمانه یو.
څه شو د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوه شوم ولا.
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده، کله چې زما نقشه کامیاب شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه، هغه متل دی نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې. رضا، و رضا
بل ارباب صاحب،
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولی غالمغال جوړ کړی؟
ارباب صاحب، وای موږ نور کار نه کوو.
ولی
نه پوهیږم ارباب صاحب.
ورغه کچې یو نماینده مو راوسوي چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغه بکم. دا کارګرانو ارباب صاحب وای
چې یو نماینده مو راواستوي زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زموږ نماینده دی. بلال اکا ورشه.
بلال راځه راځه راشه دلته کښېنه. ښه خبره ده، نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب، ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښې او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
ښه ښه، دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب مجبور دي، ټول بې وزله خلک دي، کورونه او واړه واړه بچي لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې ته ورځئ ولاړ شئ، دا مردار مخونه مو ورک کړئ، اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو، کیدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یار رضا جانه ډېر ساده یې، هېڅ چیرې هم نشي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي، زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړم شي نو وروسته له یوې میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما ته ارباب غلام علي وایي.
اوهو، تا کارګران څنګه بیرته راغلی دي؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بیرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم سلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بیرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب قربان دې شم، توبه مو غړې توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تېر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس مونږ ټول درته کار کوو.
بس سمه ده، ورځئ کار مو شروع کړئ.
نه نه لاړم ارباب صاحب.
ورځئ ورځئ.
ارباب صاحب، دوی ته خو په نورو ځایونو کوم کارونه پیدا کېږي؟ دوی څنګه بېرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره څنګه یاده کړه؟
ما نه درته ویلي چې زه نقشه لرم؟ هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول. ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ.
څه شی؟ نشه یي مواد دې ورکول؟
او په دې ډول مې ټول نشایان کړل، وروسته مې نشه یي مواد هم خپل ورته پیدا کول.
ها ها، عجیبه ده والا.
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
بنگ روش رنگ شي ستاده بنگ روش رنگ شي ستاده بنگ روش رنگ ني هر سهار مسلوي پزړه کې مي دمني ولولې را پروي او پزړه کې مي دمني ولولې را پروي او ستاده بنگ روش رنگ شي ستاده بنگ روش رنگ ني ہر سہارا پسلوی پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو شنگ شنگ